السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې د طالبانو حکومت وایي چې بانکي سیستم یې ژغورلی او د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا وروسته راځي، خو پایل پر خبرونه کوو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تورستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوې، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوې دي. 25 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې اګمارنه کې د ټول شمولي اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولې، خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصېدو دي، او که ورسره ژر مرسته ونه شي نو نشي کولی چې نور ناروغان ومني. ښاغلي رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیت له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسېد.
او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو جهل لاره پیدا کړو او موږ تاسو سفور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو، اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د یو شمېر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمېر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د آزادی رادیو پر ویبپاڼه هم ومومئ او همې واورئ. آزادی رادیو .com آدرس دی. راځو د خبرونې خبری برخې ته. د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لرې شوی او هیوادوال د ډېر د مسئلې ته اندېښمن نه وي. دوی دا ډاډ یوه ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې د ناوړه اغېز خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې وه. تفصیل یې له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغې خبرداري په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډېر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغېزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لورې پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو ان ډی پی ویلي د دغه ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته مو پورې نه ښودل چې پیسې څوک یې ور وباسي، ځکه هلته ویره خپره وه. د هغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقته لرې ویرې سره مخ شول، لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویرې
خاغلی مجاهد وای اوس کورنی عواید هم په بانکونو کې جمع شوی او تر یوې اندازې پورې خپلې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کولی شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې. د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړې دي. یو ان ډی پی وایي د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لرې شوی دی
او د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو. انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي هغوی د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي خو واقعیت نه لري. موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته او سرمایهګزارو ته او تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډېره د نړیوالو پر مالي مرستو متکي و واک ته د طالبانو په رسېدو سره ډېر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجې صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرونه خبری برخه همدومره و چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې شو. وړاندې درته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډیره په ادبي او فرهنګي مسایلو بحثونه کیږي، خو مخکې تر دې راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقالې او تبصرې واورو. احمد تکل د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه خپل راپور د مینې سادات په نوم د هغې نجلۍ په کیسه پیلوي چې هره ورځ د سهار په 6 بجو له خوبه راپاڅیږي، د ښوونځي جامې او حجاب اغوندي، ځان د طالبانو د تیرو سترګو مقابلې ته چمتو کوي او په ویره ویره خو په آرامو ګامونو پر هغه واټ روانیږي چې له بې حجابه نارینه و ډک دی. مینه د تعلیم لپاره چې واکمن حکومت بندیز پرې لګولی په پټه روانه ده. یو ایس ای ټوډی لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې وروسته د ډیری افغان نجونو لپاره د منځنۍ او لیسې د دورو ښوونځي بند دي او یوازې هلکان او نارینه ښوونکي ښوونځیو ته ځي. 14 کلنه مینه د زده کړې لپاره خطر پر ځان مني، خو دا هغې لیسې ته چې پخوا تله نه بلکې له یو شمېر همزولو نجونو سره یوه خصوصي ښوونځي ته ځي. ورځپاڼې په امنیتي دلایلو د ښوونځي موقعیت نه دی ښودلی او پر مینې هم مستعار نوم ایښی دی. یو ایس ای ټوډی د مطلب په دوام کې د مینې خبرې نقل کړي دي چې وایي په 21مه پیړۍ کې نړۍ د اقلیمي بدلون، ټکنالوژۍ او ساینس په څیر پر مهمو مسایلو تمرکز کوي، خو په افغانستان کې لا هم بحث پر دې دی چې نجونې د تعلیم لیاقت لري که نه او دا چې د نجونو جامې باید څه ډول وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا اټکل چې څو نجونې په پټو ښوونځیو کې درس وایي ګران کار دی، خو شمېر یې ډېر لږ دی او زده کوونکي او ښوونکي یو شان له دې ویریږي چې په دې اړه ډېر معلومات ورکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې افغانستان په چټکۍ سره په یو ناورین د بدلېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ړنګ شوی او د غذایي موادو بیې لوړې شوي، افغانان احساس کوي چې خیانت ورسره شوی. ګارډین لیکي دا احساس ډېر عجیب نه دی ځکه په افغانستان کې بحران مخ په زیاتېدو دی، خو د نړیوالو پاملرنه له دې هېواده اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو سږکال په ډېره تیاره کې تیر کړ، خو اوس چې ژمی را روان دی دا تیاره لا زیاتېږي. ګارډین د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د هغه وروستي راپور یادونه کوي چې له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیون وګړي به د پسرلي تر رارسېدو پورې د خوړو له کمښت او یا د غذایي موادو د ناامنۍ له سخت حالت سره مخامخ شي. د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې په تیرو 2 لسیزو کې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکي و او هسې هم اوږدې جګړې د کورونا وبا او سختې وچکالۍ ځپلی، د زمري په 24مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په 30 کې 40 کمزوری شوی دی. ګارډین لیکي چې د افغانستان نفوس اوس زیات شوی، د سوانګ او د اړتیا وړ نورو لومړنیو موادو بیې په 30 کې 50 لوړې شوي چې له دې سره په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې شوي. په داسې یو حالت کې ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې امریکا او د امریکا متحدان باید هغه پیسې چې له افغانانو سره د بشري مرستې لپاره یې د هغو ژمنه کړې ملګرو ملتونو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له خنډ سره مخامخ دی ځکه په افغانستان کې د بانکي سیستم د شنډېدو له وجې خپلو صحاوي کارکوونکو ته معاشونه نه شي ورکولی. په همدې دلیل ګارډین لیکي ځینې کسان استدلال کوي چې د افغانستان د نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنیو د ازادولو وخت را رسېدلی دی.